طات لاس بجه شوه دا زادی راڈیو یوی بلی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلیکم پا دی خبرونی که چه دا شمشاد زرران پا تخنیکی هم کاری ورندی کیشی او روی چه دا طالبانو نوی مشر پا خبر لمرانی پیغام که دا سولی خبری رد کری دی پا دی اره دا شنونکو صاحب نظرانو نظرون اوری دغراس دو اونیس پروگرامونم پا دی خبرونی که لرو جوان پشیبو کی او مخکشی شزی تر هر چوراندی توجه وکری دا افغانستان او نړۍ خبرونو تا چی سید کمال شا عارف راتول کری
پسر که دا خبرونو صرف چکی د طالبان نوی مشرتابه په خپل وژغیز پیغام کې پر وسلوال طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی دی. چارواکي وایي وسلوال طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د محاصره سوو کورنۍ لپاره د سره صلیب لخوا استول سوي مواد سوځولي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځني ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهرې ته ورسېد. د خبرونو تفصیل پرون د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب ژغیز پیغام کې پر وسلوال طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار سوی دی. ملا اختر محمد منصور ته دې منسوب پیغام کې د سولې پروسې ته هم اشاره سوی او هغه د دشمن تبلیغات بللې دي، خو له افغان حکومت سره په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړې او نه یې هم تایید کړې دي. د طالبانو نوی مشر ته د منسوب دې ژغیز پیغام رښتینولي په خپلواکه توګه نه ده تایید سوی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړې وه او ویلې وه چې د ملا عمر مړینې په افغانستان کې سولې او ثبات لار هواره کړې ده. په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوال طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غور د امنیه قمندان وایي وسلوال طالبان د ماینونو د جوړولو څو ځایونه لري او په سیمه کې هڅه کوي چې اوزګار ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. د غور د امنیه سرپرست قمندان محمد زمان عظیمي ازادي راډیو ته داسې ویل:
تمامي معلمینو کې ماینور
میسازند. د دې ټول هغه کسان چې ماینونه جوړوي او نورو ته روزنه ورکوي په ځانګړې توګه د شهرک پولیسوالۍ کې او د مرغه په سیمه کې بهرنیان دي. همدا بهرني روزونکي په غور کې د طالبانو مشرتوب کوي. د هغوی معلومات له مخې چې موږ یې لرو، په دې وروستو کې یو شمېر عربانو په مرغاب کې ویناوې کړې. د دې ولایت چارواکو له مرکزي حکومت څخه د غور امنیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې او د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د محاصره سوو کورنۍ لپاره د سره صلیب لخوا استول سوي مواد سوځولي دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرازق مسلمیار نن ازادي راډیو ته وویل دوه لارې موټر او یو تراکتور چې په بیلابیل خوراکي موادو بارو تېره شپه د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوځول سوي دي. هغه وویل چې ټاکل سوې وه دغه مرسته پر 240 کورنۍ باندې وویشل سي. د کجکي ولسوالۍ لارې د تېرو درېو میاشتو راپه دې خوا د وسلوال طالبانو لخوا بندې دي او هلته بند خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. وسلوال طالبانو او د سرسلي کمیټې تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغاني 40 پوله، یو یورو اوه شپېته افغاني لس پوله، یو انګلیسي پونډ 3 افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 9 پوله او زر پاکستاني کلارې 1590 افغاني. بیا هم شرغلس د امریکا ته بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځنی ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهرې ته ورسېده. د جان کیری دا سفر به د ایران په اړه په اندېښنو او له توریزم سره د جګړې پر مسایلو متمرکز وي. د مصر دولتي رسنیو ویلي جان کیری او د مصري ساری به د نور مسایلو سربیره د مصر په ناکرارې سیمې سینا ټاپو وزمه کې د توریزم ضد روان کمپاین په اړه هم خبرې وکړي. جان کیری به د دوشنبې په ورځ دوحې ته ولاړ سي او هلته به د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په هغو اندېښنو وغږېږي چې دا هیوادونه له ایران سره په ویانا کې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لري. د خلیج ډیرو هیوادونو ویلي دوی له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته په سیمه کې د دې هیواد د ځان غوښتونکو اقداماتو په اړه اندېښنه لري. جان کیری همدارنګه اونی مخ کې ویلی و چې په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروب سره هم ګوري، خو نیټه یې نه و یاده کړې. جان کیری تایید کړی و چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد مبارزه کې د روسیې سره همکاري او دا چې ایران د سیمې په ثبات کې څه رول لوبولی سي د خبرو په اجنډا کې شامل دی. د امریکا د کالیفورنیا ایالت والی یا گورنر په داسې حال کې چې دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر شل ځای زیات اور بل سوی اضطراری حالت اعلان کړ. جیبری برون پرون د اضطراری حالت حکم صادر کړ. وی ویل چې د کلونو وچکالۍ او سختې هوا د دې سبب سوی چې اور خپور سي. شاوخوا 8000 اور وژونکي هڅه کوي چې د اور مخه ونیسي. چارواکي وایي چې د اطفایې یو کارکوونکی پرون د اور وژلو په ترڅ کې ووژل سو. یوه ماته ټوټه چې ګمان کېږي د هغې مالیزي الوتکې پاتشونې به وي چې تیر کال په هوا کې ترې تم سوی د متخصصانو د څېړنو لپاره د فرانسې یوه لابراتوار ته سول سوې ده. دا الوتکې دا 2.5 متره ټوټه پرون د پولیسو تر څارنې لاندې په فرانسې کې هغه لابراتوار ته انتقال سوه چې د نسکوروسو الوتکو په اړه څېړنو کې متخصص لري. ټاکل سوې څېړونکي دا معلومه کړې چې موندل سوې ټوټه د هغې بنګ 1 مالیزي الوتکې برخه ده چې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له 209 سپرلیو د کوالالمپور څخه پیکینګ ته په لاره ورکه سوه او کنه. د اوسپنې دا ټوټه د هند په سمندرګي کې موندل سوې او د څېړنو لپاره پاریس ته استول سوې ده. چارواکي وایي په دې اړه د اګست په 15 نیټه څېړنه پیلېږي. او پرون د یمن صدر اعظم خالد بهاه په سعودي عربستان کې له تبیر وروسته بیرته د یمن بندري ښار عدن ته استون سو. وروسته له هغې چې سیمیزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثیان له عدن څخه وایستل، بهاه د یمن د تبیدي حکومت تر ټولو لوړ پوړي چارواکي دي چې عدن ته رسیږي. په عدن کې د هوایي ډګر چارواکو ویلي چې بهاه د سعودي عربستان په الوتکه کې چې له ریاض څخه الوتې وه په سیمیز وخت غرمه مهال عدن ته ورسید. عربي ټلویزیوني شبکه وایي د یمن د کابینې یو شمیر وزیران هم له نوموړي سره یمن ته ستانه سوي دي. د خبرونو پای.
لاس پچې او د خقیری تاسو زموږ شخله آزادی رادیو او ریډ آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماشم تر 2 بجې دوام کوي. د ماشم له 2 بجې وروسته په هم دغه چپو چې اوس آزادی رادیو پری اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د رواني خبرونه په دوام کې د طالبانو نوی مشر په خپل لمړني پیغام کې د سولې خبري رد کړي.
د دې چې کولای شي دا غوښتستي مشر وټاکل شو او ودی وايي چې زه سولې ته راځي.
په دې اړه د څو نصر خوندانو نظرونه دراورو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. په کونړ کې سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
ټول تر اوسه پورې موږ 4 راوی کورنۍ سارمن لرو. دغه جمله څخه 25 کورنۍ مکمل تقریبا شوې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له پاکستان وغوښتل چې د مهاجرو له ځورولو لاس واخلي.
د افغانان وهل شوي دي، ټکول شوي دي، په زور تل شوي دي.
د کورنۍ او بې ځایه شیو پر ستونزو او ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. او په پای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکشي شزي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پاتره. نوی طالب مشر مولا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لمړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ژغ کړی دی. د طالب ویان زبی الله مجاهد لخوا رسنیو ته د مولا اختر محمد منصور په استول شوی دی صوتي پیغام کې له افغان حکومت سره د سولې مسله د دشمنانو تبلیغات بلل شوی دی. کتون کې وایي نوی طالب مشر ته په داسې حال کې چې د خپلو یو شمیر ملګرو له اختلاف سره مخامخ دی، دمګړی د سولې په وړاندې له سخت دریزې پرته بللار نه ده پاتې. اجمل انده دې موضوع تفصیل اوروي.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخوانی طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکوریدو وروسته یې چا غږ نه و اوریدلی، د خپل مشرۍ په دویم ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغې کې پر خپلو ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اوریدلې وای، نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوا بدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګزنه اشاره کړې او دا یې د دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دې دریځ د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمېر شنونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي، دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیال و. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک د ټینګولو یوه هڅه وي.
دوی نشي کولای چې دغه وسستي مشر وټاکل شو او ودی وایي چې زه سولې ته راضي یم. دا به هغه ګونګسي او هغه اوازې چې د طالبانو په رهبري شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې شته چې وایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي شي. نو د دې دپاره همدغه په کار هم ده او دی په دې فکر کې دی چې د اوس دپاره یو څه وخت باید زه منتظره پاتې شم تر څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په طالبانو پر لیکو باندې ثابت کړ.
د نیوز ویک مجلې خبریال سمی یوسفزی هم ورته خبره کوي. نوموړی وایي دا مهال د هغه طالبانو ذهنیت چې افغانستان کې د نن جنګیږي سولې ته چمتو نه دی او دا به وخت غواړي چې نوی طالب مشر د سولې لاره خپل کړي.
دوباره مذاکرات میز ته طالبان راوستل به تقریبا دوه درې میاشتې وخت ونیسي، ځکه چې طالبان نوی مشر چې کوم دا وخت هغه مهم چیلنج کوم دا هغه د طالبانو د انتخاب نو وروسته چې ځینې طالبانو بغاوت کړی دی یا خپل طرح اعلان کړی دی یا خپل طرف ته تللی دی، یغوی رضا کول او په یغوی باندې کنټرول اچول او طالبانو دلین خپل ځای مضبوطول.
یو شمیر نور څېړونکي هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیستي د سولې خبرې نه ګټوري او نه هم ممکن بولي. پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
په دې حالاتو کې خو زما په خیال باندې د سولې خبرې به ګټورې نه وي. طالبانو کې اختلافات دي، د هغې د امیر په انتخاب باندې خړه مخې ته راغلې ده، اختر محمد منصور مخالفت کېږي، نو په دې حالات کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟
د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل هم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې طالبان د یو مشر تر قیادت لاندې ووسي. ښاغلی متوکل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خو بیا هم که چېرې دوی په خپل موضوع کې په قناعت ورکولو باندې وتوانېږي طبیعي خبر ده چې سړی هم سولې ته ورکېدلی شي، هم سیاسي تحولات شته او که خدای مه وکړه مشکلات وي دا تر بل هر چا د افغانستان د لوړو ګټو او د سولې دپاره.
مولوی وکیل احمد متوکل همدارنګه یادونه وکړه چې ملا اختر محمد منصور په تیرو درې کلونو کې توانېدلی چې د طالبانو تحریک وچلوي او که د وسلوالو طالبانو نور مشان ورسره یوه خوله پاتې شي کولی شي د طالبانو اوسني فعالیتونه روان وساتي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله شي چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په ارادي اغیز ونه کوي بلکې پیل شوې پروسه به بریالیتوب ته ورسوي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون د دینی عالمانو په یوه غونډه کې وویل چې له وروستیو بدلونونو سره سره د دولت او د طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله کوي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یوه غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید لوری داغه ساتلو لپاره هڅه وکړي.
موږ هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکل مرحلې نه په صحیح صورت باندې د ډیر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او داسې یو نوی قیادت به رامنځته کړي چې هغو په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نوموړی وایي وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پورې خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه دې ډلې څه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بلخوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسلوالو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوې پروسه درولې. په داسې حال کې چې ټاکل شوي وه دا خبرې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې له یوې خوا د سولې خبرو بریالی کېدو ته هیلې ډېرې شوې وې، د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یوه او بله بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوه شي.
دا به تاریخ هیڅ کله هېر نه کړي چې اوسامه چېرته مړ شوی، د چا په لاس مړ شوی. د اوسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅکله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو د دې خاین په ملک کې استوګنه وکړي. دا زه غور وکړي مسلمان د یو سوري نه دوه پیرې مارلی چیچي او تاسو او منګه په زرهاو پیرې چیچي.
له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وزنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزورۍ نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیال فیلډمن هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د دایمي سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان ژر بیرته خبرې پیل کړي. نوموړي همداراز د دغو دواړو افغان لورو د مخامخ خبرو د زمینې د برابرولو او کوربتو په خاطر د پاکستان په ځانګړي ډول د دې هیواد د پوز د لوی درسیز هڅې ستایلې دي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیولا شفق راپور واوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف، په بهرنیو او امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې په ورځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په دواړو خزو اړیکو او سیمه ییز موضوعاتو خبرې وکړې او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د کوربتوب او زمینی برابرولو له امله د پاکستان په ځانګړي توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. دانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تیر میاشتې په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که څه هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې د دوو خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د څارونکو په توګه برخه واخلي. نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني. په عین حال کې د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان پر پوځي چارواکو سربېره د هیواد له دولتي مشرانو سره هم کتلي او د افغانستان د سولې د پروسې او په یو شمېر نورو موضوعاتو سره خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې ډانیل فیلډمن له سرتاجي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د کردار هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې چې په دې لړ کې به خپله مرسته جاري ساتي.
پرون په خوست کې د افغانستان د خلاصې مدني ټولنې له لوري د مدني فعالانو لپاره د سولې د مسایلو د پوهاوي په مقصد په جوړ شوی کانفرنس وبښي جوړ شوی ورکشاپ پای ته ورسید. یو شمېر مدني فعالانو ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې ورکشاپ په باره کې ویل چې ګټورو دوی ویل چې په دې ورکشاپ کې د سولې په اړه هم ګټورې خبرې وشوې. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور رسولې.
د خوست د بیلابیلو سازمانونو، بنسټونو او شوراګانو غړي همدارنګه ټولنیز شخصیتونه وایي چې د سولې د بهیر په کامیابولو او د سولې د مفکورې په خورولو کې مدني ټولنې اغیزمنه ونډه اخیستلی شي. دوی یاد څرګندونې د شنبې په ورځ د هغه نهه ورځني ورکشاپ په اختتامیه غونډه کې وکړي چې د سولې په پروسه او روانو حالاتو کې د مدني ټولنې د فعالې ونډې تر سرلیک لاندې د افغانستان د خلاصې ټولنې په نوم د یو بنسټ لخوا جوړ شوی و. په یاد ورکشاپ کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو 15 شتون مدنی فعالانو، قومی مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستی و د ورکشاپ تابعه کوونکی بستان وریزی آزادای رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه. هغه ګډونوال چې د اطرافو څخه راغلي دي د کلیوالي سیمو د شخړو او ستونزو په هوارولو کې به د دوی ونډه تر پخوا ډیره شي.
دغه ورکشاپ به په سوله کې اړین رول ولوبوي، نه یوازې په خار کې بلکې موږ د اطراف خلک هم راغوښتي وسو په کلو باندې کې هغه شخړې مشکلات چې دي هغه کې به هم دغه رول ولوبوي.
مدنی فعال وګمه ارزو د خزو لپاره د سولې په اړه ورکشاپونه اغیزمن یادوي.
زنانه که خپل حق ته لاسر نه کوي، تر څنګه مور د بورکیږي، خور د بیورکیږي، یو لور د بیپلارکیږي، تر څنګه خزانه ډیر متضرر کیږي. زما په فکر باندې سولې ته ډیر خزې ارتیا لري او غواړي چې سولې باید راشي.
د ورکشاپ یو تن ګډونوال نقیب الله زلان وایي چې
د سولې په مورید چې کوم مواد تشریح شول ډیر ضروری وو. په دې کې د عدالت غوښتنه، د سولې پایل او همدارنګه رازکرانه فعالیتونه تشریح شوي وو. د دې لپاره چې موږ په ټولنه کې سوله راولو، لومړی باید دا ډول ورکشاپونو ته ډیره توجه ورکړو، ځکه چې په دې کې عامه ذهنیتونه د سولې په مورد ښه جوړېدای شي.
د خوست ولایتي شورا غړی نورشاه نورانی وایي چې د ټولنې په ټولو مؤثر ګروپونو کې مدني ټولنه موجوده ده.
مدني ټولنه دا چې په بیلابیلو نهادونو کې دوی شتون لري، دوی غړي لري، دوی مسؤلین لري، دې څخه مدني ټولنه تشکیل شوې ده. نو زک تاثیر گزاره دو او موثره تمامیږي چې دا ډول ورکشاپونه دوی لپاره جوړ شي او ترتیب شي، منظم شي، د دوی ظرفیت لوړ شي، تر څو په ټولو خواوو کې په علمي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په اقتصادي او سیاسي برخه کې دوی خپل فعالیتونه په منظم شکل سرته ورسوي.
د یادونې ورده مدني ټولنو داسې مهال د سولې په اړه روزنیزې برنامې، ورکشاپونه او نور ټولنیز فعالیتونه چټک کړي چې د جولای په میاشت کې په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت استازو د دایمي سولې په باب خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. څه هم ټاکل شوی وه چې د جولای په 13مه د دواړو لورو ترمنځ په دویم ځل د پاکستان د اسلام آباد په مری کې خبري وشي، خو د سولې د عالي شورا چارواکو ویلي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې وځنډېدې. د هغې په تعقیب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه بیان کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسیوس آزادی رادیو اوری. ساعت 10 بجې او 30 دقیقې دي. په کونړ کې سیلونو او د کونړ سیند د اوبو زیاتوالي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. له کونړ څخه د اسرې رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ سیند بیا چپان شو. په نورو ځایونو کې چې سیندونو کې اوبه زیاتیږي، خلک ورته په دې خوښ وي چې وطن به یې آباد شي. خو په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول د کونړ په سیند کې چې د اوبو کچه لوړیږي، خلکو سره ویره پیدا کیږي چې کورونه، باغونه او کرهڼیزې ځمکې او په هغه کې ولاړ فصلونه به له منځه یوسي. هر څپې ته په کرکه ګوري او خدای ته سوال کوي چې د سین اوبه نورې زیاتې نشي. دا ځکه چې د هیواد واکمنو له یادو او پریمانو اوبو نه د وطن آبادۍ او روښانه کولو لپاره کومه ګټه اخیستې او نه یې هم اوبه کنټرول کړې دي. د کونړ اوسیدونکي وایي له کوچني اختر را په دیخوا یې په ولایت کې سیلابونه راوځي او په سیند کې اوبه له خپلې کچې زیاتې شوې دي، چې له امله یې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
نوم مې ضیاءالله صافی ده، د مرکز اوسیدونکی یم. ډېر اوبه لرو خو موږ ته ګټه نده اخیستلې، او کله چې سیلابونه راشي نو زموږ انسانان مړي، حیوانات مړي، ازمکی مړی ضررم ډیر دی ګټم تنه دا غستلې کچېر دولت دغه سین کنټرول کی ګټه موږ ته ډیر تاوان او وس چې دی وس موږ تاوان ډیر دی ګټم تنه
حمید ځواکمن هم د مرکز اسداباد اوسیدونکو خوشبختانه چې موږ دوا سیندونه لرو خو بدبختانه چې موږ د دې سیندونو تر اوسه پورې داسې کومه استفاده نه ده کړې چې موږ ته ترې ګټه راورسیږي خو ولې دا چې ګټه تیر راورسیږي موږ ته تاوان را رسی نو باید دولت دې ته استنادي دیوالونه وکړي.
د خاص کونړ قومي مشر ارباب سادولاوی د دوی په ولسوالۍ کې سیند خلکو ته ډیر مالی زیانونه رسولې دي.
نو دا چې ما باید پر نه سم کړی د کلګرام چې ما باید په مکه تقریبا یو نیم کیلومتر دوه کیلومتر په طرف د غرب باندې قبلي باندې د کورونو دغه ځای کې دې په مکه زراعتي ولې دا کورونه هم ټول ویو یعنی دا پرسپکټیو نشته ده خو تقریبا چې تر دې کوره شاوخوا خو به دا شوی د منځه وړي.
دوی وایي سیندي همیشه کورونه او باغونه ویجاړ کړي کښتونه او آباد ځمکې ورته له منځه وړي تر اوسه پرې نه نړیوالو داسې کار وکړ چې افغانان ترې ګټه واخلي او نه هم دولتي چارواکي له خپلو شخصي ګټو دې ته وزګار شو چې د کونړ سیند له اوبو د هیواد په ګټه استفاده وکړي. کومو کسانو د چې په سیلاونو او د سیند اوبو زیاتوالي کې زیانونه اوختي ګیله کوي چې تر اوسه نه ورسره دولت مرسته کړې او نه هم مرستندوی ټولنو. په کونړ کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې ادارې مسؤل غلام علي ثبات وایي په تیرو سیلابونو کې د یاد ولایت په څلورو ولسوالیو کې له اویو زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
ناړې ولسوالۍ کې، چپه درې ولسوالۍ کې، سرکڼو ولسوالۍ کې، همدارنګه خاص نور ولسوالیو کې، مختلفو ولسوالیو کې زیات تعداد کورونه خسارمن شوي دي. ټول تر اوسه پورې موږ څلور اویا کورنۍ خسارمن لرو. دغه جملې څخه پنځه ویشت کورنۍ مکمل تخریب شوي دي. باقي پاتې کورنۍ چې دي هغه قسمه خسارمن شوي دي. په دغه سیلابونو کې ټوټل تر اوسه پورې یو زر درې تجربه زراعتي ځمکه تخریب شوې ده، فصل تخریب شوی دی. همدارنګه نهه دېرش سربندونه زیانمن شوي دي. یو زر دوه سوه پنځه ویشت متره ویاله چې پخته ده هغه زیانمن شوی ده. په دغه سیلابونو کې بدبختانه موږ یو ماشوم هم شهید لرو. یو دانه پل چپه درا کې هم له منځه تللی دی او په تقریبا درې نیم کیلومتره په شاوخوشا کې دلته موږ سړک هم خسارمن لرو. تر اوسه پورې دغه څلور اویا کورنۍ سره د مختلفو اداراتو لخوا نه د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته شوې ده.
هغه وایي له تیرو دوو ورځو چې په سیند کې اوبه زیاتې شوې خلکو ته د وختو زیانونو په اړه پوره معلومات په لاس کې نه لري او هر وخت چې دوی ته کره معلومات ورکړل شي ورسره به مرسته وکړي.
چې دغه ټولو کورنیو سره به ډبلیو پی د پورامونو خانه دغه ته دوه میاشتو لپاره خوراکي مواد راورسیږي او هغې دپاره به توضیح شي. علاوه دې څخه ټول موسسات او ادارې له موږ سره همغږي دي. ټول امکانات موږ ان شاء الله آماده دي. خدای نه خواسته که د دې مادې بل پیخه هم رامنده شي موږ آمادګي لرو، توانایي لرو. ان شاء الله په ولسوالۍ کې مو مواد ځای پر ځای کړي دي په همدې خاطر باندې چې موږ په خپل وخت او عاجل طور سره جواب ووایو.
کارپوهان وایي که چیرته په یاد سیند اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي لیوې خوا به افغانستان له وارداتي برېښنا خلاص شي او له بل لوري به اوبه کنټرول او خلک پهیې له ګواښه وژغورل شي.
له کونړ څخه د سیلونو د راتګ په باب مو د ازادي راډیو د خبریال روحالله انوري راپور اورېدو. په یاد لرې د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. دغه راز څو خبري راپورونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. اوس هم د ژوند رنګونه
مو مې نقيب ژوند دی. لا په ولې
څوم سن کې ده تا
درم سن کې ما ژبه د بیاټو پښتو سن
ام دا ریخه کې ده کې ام دې ته کامې اپسوني
دې سره میډیا رامینا ول دې سره سره لر ژورنالیزم سره هم مینا وا او بل کابل مخه کې ده زکه ساوایم خد الله مال خو ګرم ده
تاسو ویل زم خو کې ده لکه نه اوس څوم نمره درس موای کنه
درس وایو زکه یو څه انټرنل دی درس وایو خو د نمرې د ساده چې دا وا تم نمرې پوری راځي کوشش کوم چې د وړاندې لاړ شي
وا تم نمرې نمرې دې قدر کې دي کنه
یاره قدر کې خلا تر اوسه نه
چانس دی هر لیکم کرات
نه 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 چانس خو ان شاء الله نه کوي کې زکه چې کوشش کوم خو څو کوشش کې خو چانس خو نه خوري کنه
څه فکر کې یا څوک چې همیشه کامیاب او سیمه په کوم سیمه درس کوي کوم شي په نظر کې ونیسي
ډیر وخت مطالعه دې سره سره به د نورو خلکو کتابونه وګورو نه لکه زکه جال ته نظم ده اصول دي چې خوف ته نه بجو د شپې دي کیو ته سهار په صاحب جی درس ته چش کو دی راځي ته چش کو بیا زو درس ته نو ډیر وخت مطالعه ته ور کړی
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
تاسیز مشخلا آزادی راژیو آوری ده خپروانی نمائی برخی تا ورسیدو ده خپروانی پدوان که بیا هم را پرونو ده غرص دو اونیس پروگرامون لرو خوز چه لسلیمی بجیدی ده ده سات لند خبرونو آوری
پرون د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په منصب رغیس پیغام کې پر وسلوال طالبانو د یوالی او د جګړې د دوام ټینګار سوی دی په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوال طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده افغان چارواکي وایي وسلوال طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د محاصره سو کورنۍ لپاره د سرسلیب لخوا استول سوي مواد سوځولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځني ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهره ته ورسېده د امریکا د کالیفورنیا ایالت والی یا گورنر په داسې حال کې چې دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر شل زیات اور بل سوی اصراري حالت اعلان کړ یو ماته ټوټه چې ګمان کیږي د هغې مالزی الوتکې پاتشنې به وي چې تیر کال په هوا کې ترې تم سوه د متخصصانو د څېړنې لپاره د فرانسې یو لابراتوار ته استول سوې ده او پرون د یمن صدر اعظم خالد بها په سعودي عربستان کې له تبید وروسته بیرته د یمن بندرې ښار عدن ته ستون سو
له سید کمال شاه عارف څخه مو د ساتلند خبرونه واوریدل د خبرونې په دوام کې لومړی څو راپورونه بیا دو اونیس پروګرامونه وړاندې کیږي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنری وایي چې په اسلام آباد کې د ځورول شویو کډوالو په ډله کې افغانان هم شامل دي د ادارې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دوی له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي په دې اړه ناجیه صافی راپور لري
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې پاکستان باید د کډوالو د زورولو او د هغوی د کورونو د ویجاړولو پر ځای د حل پر بدیلو لارو چارو کار وکړي په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د اسلام آباد په ای‌11 نومي کمپ کې چې د پولیسو لخوا ورن شوی نږدې 200 افغان کورنۍ ژوند کوي
تقریبا 150 تر 200 کورنۍ ثبت شوي افغانان هم دي او همدارنګه د ثبت ناشده خلک عمل ته میشدی هغه افغانان چې کارتونې لري ثبت او راجستر شوی دي هغوی ته د بدیل ته باید ورکړل شي
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې پولیسو د دې ښار په ای‌11 نومي سیمه کې عملیات وکړل سلګونه کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک یې بې کوره کړل د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پولیسو لخوا په بلدوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسیدونکو د خپلو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې په خډب کې یو ماشوم وژل شوی او لسګونه ملکي وګړي ټپیان شوي دي د پاکستاني پولیسو د عمل په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له توندو عکس العملونو سره مخ شوی په اسلام آباد کې مو د افغان کډوالو د زورولو ستونزه له اړوندو افغان چارواکو سره شریکه کړه د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو په یو خوله وویل چې په زورول شو کورنیو کې افغان کډوال نه دي شامل له دې ډلې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی خپل نظر داسې څرګند کړ
د پاکستان د اسلامي جمهوریت په وروستي اقدام کې په پاکستان کې افغان کډوال زیانمن شوی نه دي کوم وروستي راپورونه چې خپر شوی دي د خیبر پختونخوا له ایالت او قبایلي سیمې بې ځای شوي کډوال دي
له دا ډول څرګندونو وروسته داسې پوښتنې پیدا کیږي چې ولې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونه دا مسله ردوي د ولسي جرګې د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو کمیسون وایي چې اړوند وزارتونه د دې لپاره چې په خپلو ستونزو پرده واچوي غواړي چې دا مسله رد کړي د دې کمیسون غړي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
خبره ډېره بي بنیاد دي چې افغانان وهل شوي دي، ټکول شوي دي، په زور ایستل شوي دي. په تېرو دوو کلونو کښې د کډوالو چارو په وزارت نه ډېر غټ تور و چې هلته ملیونونو ډالر اختلاس شوی و، کاري وړتیا نشته ده. په دې اساس دوی دا خبرې ردوي.
د رپورټونو له مخې نږدې 1.5 میلیون افغان کډوال اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور په اساس هره ورځ په سلګونو افغان کورنۍ د پاکستان د امنیتي ادارو له ویرې او ګواښونو څخه په تېښته خپل هېواد ته ستنېږي.
کډوال یوازې له افغانستان د باندې ستونزه نه لري، په داخل کې هم بې ځایه شوي افغانان له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو کورنیو د بیرته ځای پر ځای کېدو په مقصد د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده نظر چمتو کړی او نظر پوښتنې ته وړاندې کړې ده. په دې مقصد پرون په کابل کې د 30 ولایتونو د کډوالو د چارو رئیسان راغونډ شوي وو چې د دې مسودې په اړه نظرونه او غوښتنې د وزارت له مسؤلانو سره شریکې کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم په افغانستان کې د جنګونو، اقتصادي ستونزو، بیکاری او داسې نورو ټولنیزو ناخوالو له امله په هیواد کې دننه د لسګونو زرو کورنیو بې ځای کېدل په یوې ستونزې اوښتي، خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې د هوارۍ لپاره یې د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده ترتیب کړې ده. دا مسوده د شنبې په ورځ د هیواد د 30 ولایتونو د کډوالو چارو د رئیسانو غونډې ته وړاندې شوه. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل چې په ترتیب شوې مسوده کې به د کډوالو په چارو کې د ټولو رئیسانو نظرې او پیشنهادونه ځای، له هغې وروسته به د تصویب لپاره د وزیرانو شورا او بیا به جمهور رئیس ته وړاندې شي.
په هیڅ صورت وزارت دا لقمندي نه لري چې بې ځایه شوي کورنۍ همداسې بې ځایه پاتې او کال په کال دې ورسره یوه اندازه عاجلي مرستې وشي. دا د دولت سیاست نه دی. داسې لارې باید وموندل شي چې په هیواد کې نور بې ځایه شوي کورنۍ نه وي. هیله ده د دې پلان مسوده په خپلو نظریاتو، پیشنهادونو او تجربو سره غښتلي کړئ.
ښاغلي بلخي وویل د دې پلان له پلي کېدو سره به په هیواد کې تر ډېره ځایه د بې ځایه شوو ستونزې هوارې شي. په جوړه ناسته کې د کډوالو په چارو کې پر ولایتي رئیسانو سربیره د یو شمېر دولتي ارګانونو، د بشري حقونو، UNHCR او ځینو بهرنیو مؤسسو استازیو ګډون کړی و. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د جنګونو د زیاتېدو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کورنیو د کډه کېدو لړۍ تیزه شوې ده. دا وزارت وایي په 2015 میلادي کال کې په هیواد کې د بې ځایه شوو کورنیو شمېر 1 میلیون کورنیو ته پورته شو. دا وزارت دا هم وایي حکومت تصمیم نیولی چې د حکومت د 13 نورو ارګانونو په مرسته په هیواد کې د مجبوریتونو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کډه کېدو فرهنګ له منځه یوسي. دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې اوس مهال د هیواد په اکثرو ولایتونو کې ګڼې کورنۍ جنګونو اړ ایستي چې خپلې سیمې پرېږدي او خوندي ځایونو ته کډه شي. د جوزیان ولایت د کډوالو چارو رئیس جسور محمد آزادی راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په زرګونو کورنۍ د جنګونو له امله بې ځایه شوي او سره له دې چې مرستې ورسره کېږي خو کافي نه دي.
په جورجان پخوانی بیجرسنگان لرو، تقریبا شارکونه لرو. سنی حالت یې دا دی چې شلتر ضرورت لري، اوبو ضرورت لري، تعلیم معلم او د کتاب قلم کتابچی ضرورت لري، اساسي خدمات دوا دارو درمل خواړه دا ټول شان هغوی ضرورت لري. دولت په خپل ملي بودیجه کې دا موضوع دخیله کړي، دو سر باید کومک وشي.
د کونړ ولایت د کډوالو د چارو عامر محمد فاضل لازادی راډیو سره په خبرو کې په هغه ولایت کې د بې ځایه شو د ستونزو په اړه وویل.
هلته دولت داسې ځای نه لري چې هغې کې واوسېږي. په دسته جمعي شکل یا د کم په شکل هغه د همسایه په شکل اوسېږي. اکثره کرایي ورکوي، د کرایي وس نه لري. اکثره په یو کور باندې بوجي 2-3 4-5 فامیله اوسېږي. بل دا دی چې هغه ولی کومک وي نو سیار او WP ورسره کوي، بیا نور کومکونه نه لري. پیشنهاد دا دی چې دغه بې ځای شوي جوار ولایت ته چې کوم ځای ولري هلته انتقال شي.
د کډوالو په چارو کې ځینو ولایتي رئیسانو آزادی راډیو ته دا هم وویل چې سربیره پر نامنیو په ځینو سیمو کې د بشري حقونو سرغړونې، زور زیاتی، د زورواکانو لخوا د خلکو د جایدادونو غصبېدل، د قانون د حاکمیت کمزوري او داسې نورې غیر قانوني کړنې هم سبب شوي چې ګڼې کورنۍ د خپلو اصلي سیمو پرېښودلو ته اړ شي. کارپوهان تاکید کوي چې حکومت دې د دې ستونزې هوارۍ ته تدابیر جدي کړي. د کډوالو چارو وزارت وای کله چې دغه 15 کلن ستراتیژیک پلان تصویب شي، حکومت او بهرنۍ مرستندوی مؤسسې به د مالی او تخنیکی امکاناتو مندلو ته اقدامات جدی کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
مخکخ خزی
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښ شوزو په پروګرام کې دا اونې کریمه دریز را سره ده. دا د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي د تربیتي علومو رئیس ده. لدی په باور چې دا د وی افغان رئیس په توګه څه ستونزې لري؟
خب په ځینو مواردو کې د ښځو کمیال او د ښځو نظریات ته کم ارزښت ورکول په ډېرو محکمو او محسوسو حالاتو کې لیدل کېږي، او دغه موضوع ځینې وختونه ښځې ځوروي. او مجموع کې د نورو ښځو چې پوهنتونونو کې اکثرا استادانې دي، د دې نه شکایت لري چې دوی علمي آثار یا هغه کومې دوستۍ چې باید تایر مرایم شی پوکو که وطا دی دیپارتمنت یا دی دینو کسان لخوا خاندون مخکی کیزی او اکثرا رحمما افتاد کن سیده اگر تا موقع او پخبل وقت نگوری او داغا موضوع باشی دو گردی چه دی اگا ادمی ترخی پخبل وقت او زمان اجرا نشی. دوگو سرا سرا کم چانسونه یا بورسونه چه دی که بیده سره تنتونو تلیسی او اغال تا باید خود فاندی دیشی با بیرو موارده که پا دو دلیل چه خودی انگلیسی جبا بانده پورا تسالت او اکنیت نلیلی داغا چانس دو نخستاتیوی او مران تار کارتیوی که داغا یواستنگی پا مجموع که جانلیدی. او پا باید موارده که مول بورس مخامختیزو اقابا دیشی کلا کوم امتیاز به مزکو یا ده آپارتمانونو پا الوان پا پانکمانو پا توجه کیزیم، و اکثرا داغا امتیاز نران خلی پا دو دلی چیستاسو خوب یا بلی کورانی پوری مطالق یا مرد تاسو مسئولیت بیری، نو داغا امتیاز خبت نو توجه کیزی و اکثر نوار بکی مخیزو نچیسی بی خبرشی داغا وقت توجه کیزی. او سرا و سرا اداری برخه که به خود وانگا دیر کم رنگ ده، یعنی زب پسانتون که یوازنه شده این چه در نو سنده و پمند که در یاسد چار مختاره.
کریمه جان دریز، تاسو پخپلو خبرو که دره مهم و موضوعاتو تا اشاره وکره، اقتصادی مسئله تا، اداری مسئله تا او تعلیمی مسئله تا، چې په دغو برخو کې د ښځو حقونه خوړل کیږي، تاسو د ښځو د وی فعال په صفت باندې د هڅنه را کړی چې نور میرمنې له ځان سره یو ځای کړي او د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره پر حکومت یو ډول فشار راولي، او یا په نړیوالو مؤسسو څو ستاسو دغه ستونزې تر یو بریده پورې هوارې شي؟
موږ نه باید یو طرفه قضاوت وکړو. اکثرا ادارات په دوه تورنکو کې ښځو ته حق نه ورکول کیږي. خب دیر مواده ده که کلاسه ده وریاست ده یا پوست ده ده اداری کاندیدی ده دی خپله یعنی نغالی اقدام میشه که را مقرده ده وی او اکثر هم ده اداری مسئولیتون تشتی. نو پا دو اساس دسته چه یعنی تعبیر چیزی که گوا که وضعیت بیر زیاد بدوی هم نگه. او زه په دا خبره چې ما کومه تاسو او کې ما فعال کې مو زه اکثرا د نران په مسائل کې دا کار نه لایلی دي، او لکه یو بل نر چې مقابله کې یا د خپل ځانګړي په نسبت کوم امتیازات چې وغواړي ارن دی و نه ده رئیس په څیر ما برخورد کړی. کله هم زه د خاصو ستونزو ته مخ شوې نه یم. په کومې ستونزې چې ما تاسو ته یادې کړې دغه هغه خبرې دي چې اکثرا په معافلو کې نیز نو دیشده
تاسو هم زمانه د نور په وینامو د شزو ستونزو ته اشاره وکړي او د شزو دغه د ضعف ټکی ته مهم اشاره وکړه. د افغان میرمنې سي دوی په خپل نه غوړي سي لوړو پوستونو ته ځانونه کاندید کړي. د دې لپاره سي دغه ستونزې او هغه نور ستونزې حل شي. ستاسو په نظر د یو مدني حرکت لپاره باید افغان میرمنې څه وکړي؟
اول باید خپل ورته او توانایی نور تا روحی اکثرا خودی دلیل کسی به بکرون مسئولیت هم دیدی به بچه مسئولیت هم دیدی بی نسبت اداری چارتا او نسبت علمی و اکادمی با چارتا نکس به تفاوت مال میدی نو بده اصف بی باید یه تخود رو میدی او بخاطیت بخبل حق ندفاع نو بی وقت په دغه مسئله کې زه خپل افکار ملامت کوم. د دوی خپله نغاري او دوی خپله غاړي شاته واوسي او د دې مسئولیتونو د ځانونه تیر باسي او هغې خالي کړي چې دا مسئولیت ولې په ما راشي تېره چې نورې پسې ما کار نه ده او همداسې که اداري فعالیتونو کې یو څه ګونده خو دې نارې نارې باید وخت ورکړي چې طبیع ده هم د کور مسئولیت ورته غواړی دی او هم د ماشومانو د روزنې مسئولیت او هم په دفتر کې کار دوی اکثرا د همدغې وضعیت مسئولیتو له امله اداري کارو ته
کریمه جان دریز مننه چې د ازادي راډیو ته مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. دا مهال د کابل ښار په زړه دوهمه ناحیه کې د هغه په خوانی پارک احوال اخلو چې لرغونتوب یې د امیر عبدالرحمن خان تر دوره رسی. د کابل ښار په منځنۍ او مهمه سیمه کې چې یوه شیبه هم له ګڼې ګوڼې خالی نه وي، له لرې یوه شنه سیمه چې ګیر چاپیره په اوسپنیز جالي دیوال احاطه شوي، د څو لرغونو او نویو ودانیو په درلودلو سره دا سیمه راښکلې کړې ده. یاد پارک په ټولو دروازو کې عسکر تر سترګو کیږي او بې مسؤلیت اشخاصو ته دننه اجازه نه ورکول کیږي. د ګڼې ګوڼې او آرامۍ ترمنځ یوازې د اوسپنې د پایپونو جوړ شوی دیوال بیلتون رامنځته کوي. له پارک بهر هر خوا د موټرو هارنونه او دننه د مرغیو د پرواز نازک غږ او د مینې د پرکې فشیبو خاموشه صحنه. دا زرنیګار پارک دی. راځئ وګمې رشیدی ته غوښ شو چې د پارک نور احوال را وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د وسپنیزو پایپونو د جوړ دیوال دننه په زرنگار پارک کې څو ځای خایسته چمنونه او خایسته ګلونه هم کرل شوی دي. یاد پارک په اوس وخت کې 3,123 متره مربع مساحت لري. د پارک په منځنۍ برخه کې یو شنه غونډې ده چې شاوخوا ترې لوی ونې را چاپېره دي. پارک ته په ننوتو سره ګڼې پوښتنې د انسان ذهن ته راځي. غرمه ده خو په پارک کې څوک نه تر سترګو کیږي. یوازې څو پولیس او د ښاروالۍ کارکوونکي په خپلو چارو بوخت دي. مخکې له دې چې د پارک پر فعلي وضعیت وغږیږو، د پارک لرغونتیا ته تم کیږو. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی وایي چې د زرنگار پارک د کابل ښار یو له پخوانیو پارکونو دی.
زرنگار پارک په 1342 کال کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی. تر دې وړاندې دلته دولتی تاسیسات و خصوصا د پارک شرقی کنج ته دلته د تاق زرنگار په نامه یو لوی تعمیر و چې د معارف کتابخانه پکې جوړه شوې وه، او د دې کتابخانې په ترڅ کې د ماشومانو لپاره هم یوه کتابخانه و اداره وه د میرمن حشمت په نامه یوه میرمن د ماشومانو د چارو مسؤوله وه او ورسره د کوچنیانو ژخ په نامه د همدې ادارې لخوا د میرمن حشمت په مشرۍ یوه وړکۍ مجله چاپېدله چې ماشومانو ته به چیزونه پکې لیکل کېدل. هغه وخت زه هم ماشوم ورتللم به.
ښاغلی رفی وایي چې دغه سیمه د بوستان سرای په نوم هم یاده شوې چې دا مهال د ښاروالۍ دفترونه پکې موجود دي. پخوا په بوستان سرا کې د نجونو یو ښوونځی او د ارشاد النسوان جریده هم له دغه ځایه خپرېدله. له نوموړي مو وپوښتل چې ولې ورته زرنګار پارک وایي. هغه وویل
نه دا یو تاریخي ځای و چې بالاخره په پارک بدل شو او د هغو اتاق زرنګار نوم یې په دې پارک کېښود. اتاق زرنګار د دې دپاره یې ورته وي چې د دې چت ټول طلاکاري و او ښکلي نقشونه پکې شوي و. زما په ذهن کې لا تر اوسه هم ناست دی.
دا سمه ده چې پارکونو ته به خلک د چکر لپاره ځي، خو د زرنګار پارک بیا د کابل ښار د نورو پارکونو سره ډیر جوت توپیر لري. یو ښه چاپیریال په لرلو سره سره دا یو سیاسي او خونړی پارک هم دی. ښاغلی رفی وایي چې ډیری وخت به د زرنګار په پارک کې لاریونونه کېدل او په دې وروستیو کې پکې وژنې هم وشوې.
رباني د حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و او هغه یې ووژل په دې نامه چې غلي دي، لیکن تر اخره هم معلومه نه شوه چې دوی غده و کوم سیاسي مرګ و.
د علوم اکاډمي یو بل غړی عبدالرئیس علي نیمو وپوښت. هغه وویل چې د زرنګار پارک له جوړېدو وړاندې هم دا د خلکو د راټولېدو ځای و او هم به د افغانستان د ملي راډیو لپاره لوی لاسپیکرونه موجود و او خلکو به راډیو خپرونې دلته اورېدې.
په شایي زمانه کې اماتورانو یا کلکسن اماتورانو یا شوخینو به د خپل مالونه دا د کلکسن مالونه به راوړل او یو بل سره به تکمیلول ورکول به تبادله کول به دلته خیر د دېنه نور هم ډېرې تفریح لوبې او ساتیری به کېدلې. د حکومت رسمي اعلامې به هم له دې ځایه نشرېدلې پخوا چې رسانۍ نه وې. په زمن کې ټول سیاسي حرکتونه چې د ټول تاریخ کې سوي دي په شکل د اشکار د دې پارک په پسندو کې حتما مناقش شوي دي. دې ځای نه ښکار شوي دي اول ظهور یې همدلته پیدا شوی. دا ځای افغان هم د توجه وړ و ځکه امیر عبدالرحمن خان خپلې مخبرې لپاره دا ځای انتخاب کړی و.
داسې هم نه و چې په دغه پارک کې به یوازې سیاسي حرکات او یا وژنې ترسره کېدې، بلکې کله نا کله به پکې عاشقانو د خپلو معشوقو په دیدنونو د زړه سود کاوه. احمد شاه اوریاخیل چې د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال دی وایي چې پخوا د دغه پارک سیمه د پوهنې له وزارت نیولې د پل باغ عمومي پورې وه، خو په تېرو دورونو کې یو شمېر برخې نورو ادارو ته ورکړل شوې دي.
اوس په اثر د عوامر د مختلف ځینې بناګانې پکې جوړې شوي چې پارک وړکی کړی، لکه د پښتني تجارتي بانګ اتلس منزله تعمیر، د وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، د سپینغر هوټل، د کابل ښاروالۍ تعمیر او د حاجی عبدالرحمن مسجد چې طالبانو په وخت کې ورته د سره چلور جوړي به اخیسته ځینې یو جامع مسجد جوړ شوی د حاجی عبدالرحمن په نامه، او پخوانی عابدات لکه د عبدالرحمن خان قبر، د عبدالرحمن خان وړوکی صغیر مسجد، د مقبرې په مقابل کې او د بوستان سرای تعمیر چې اوس زموږ ریاست پلان د کابل ښاروالۍ پلان ریاست پکې موقعیت لري.
اوریدونکو، د پارک د ختیځ دروازې مخې ته یو سرتیری ولاړ دی چې عام خلک دننه نه پرېږدي. له دروازې څو قدمه ور وړاندې یوه ډېره لرغونی ودانۍ چې پوخ سور رنګ لري موجوده ده. د ودانۍ په منځ کې د امیر عبدالرحمن خان مقبره موجوده ده. دا چې په څه حال ده، راځئ د امیر د مقبرې پاکوونکي ته غوږ شو.
عبدالرحمن خان
نه بیمسی خیره نه ده پاکول
نه دام دست ده
خواه
تیگه یه ده دا خواری دیم ده افغانستان ده ده مرمر رخام چه خواهی نه مرمر ده ده نرم رخام ده
خواه نه ما بیدی شکر بده بندی ده اول چیزی که ده خودیر مهم سره ده چلک پاک شی نو هم دست خیره ندی که نه
او سکیتی پتا جنگونه که چراغه لیوه دلتو طول تشنبکه لیوه.
ده امیر ده مقبری ودانه تمخ همخ یو کچینه جماعت هم موجود ده. ده اطلاعات و فرهنگ وزارت ده تاریخی عبدات و در ریاست کارکون که نجیب الله وایی چه او سنه ودانه چه امیر عبدالرحمن خان پکی دفنده په خو د ګلستان سرای په نوم یادیده او یو بل ودانه د بوستان سرای په نوم یادیږي چې لا هم موجوده ده.
فعلاً کی مقبره را شما میبینید این محل
د چې امیر عبدالرحمن خان به همدل تلډیر مهمو ملمنو سره لیدنی کولی، نو له همدی عملی خپل زوی ته وصیت وکړ چې په همدغه ودانه کې دفن کړي. اوس په دغه ودانه کې چې په خو ګلستان سرای نومې ده د تاریخي ابداتو ریاست موجود ده او د امیر مقبره چې په خو یو څه خراب شوی و اوس بیرته پاکه او جوړه شوې ده. دا د امیر د خوخي ځای و.
خوښ ده اوس موږ کوته ما را دفن کړو.
د پارک دننه هر خوښنی ونی او بوټی تر سترګو کیږي. هڅه کوو چې کوم نندر چی پیدا کړو، مګر پرته له مرغۍ او بل څه نه لیدل کیږي. د شنې غونډۍ پر سر د انګورو د څپرې لاندې د سرو ګلونو په خوا کې دوه ځوانان ناست دي. دوی دواړه ورونه دي او په کابل ښاروالۍ کې د ډریوري دندې لري. دا چې دلته د څه لپاره راغلي له عبدالغفار یې اورو.
د پارک راغله تروس مې چې مامین راوځي مونږ د پارک کېنو. اوس وضعیت خره وخت نه غونډه خراب و، اوس خصه یې جوړ کړی دی. څوک چې دلته وظیفه لري دلته ویده کېږي کېنی. والا نور خلک ته اجازه نه ورکوي. ډېر وخت دی چې دلته بند دی، دوه کال درې کال شو چې دلته بند کړی.
له غونډۍ سره په لږه فاصله کې وړاندې یو جومات په رښتینې ډول په ښکلي کاشکارۍ، لوړو څلو او شنې ساحې سره جوړ شوی. له جوماته را دېخوا له لویو تیږو یوې جوړې شوې څوکۍ باندې یو شپېته کلن سپینګیری ناست دی. د هغه نوم ګل حسن دی. دا هم د کابل ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی دی. هغه هر ورځ دغه جومات ته د لمانځه لپاره راځي.
او خلک ورځي وروره مونځ پنځه وخته مونځ کوي او دغه د ښاروالۍ مامورین هم ټول دغه جامع ته ورځي مونځ کوي. دغه هغه نه ده دا چنار داخل.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال احمد شاه اوریاخیل وایي چې د جومات ودانۍ په کلاسیک ډول په دریو پوړونو کې جوړه شوې او د 50 مترو په لوړوالي دوه څلی، یو ستره ګنبده، څلور منځنۍ ګنبدي او څوارلس کوچنۍ ګنبدي لري.
د طالبانو په وخت کې تروجری بسمکه حاجی عبدالرحمن ته ورکړ چې یو څوک یو تاجران د ملي نه د خپل مصرف باندې یو تعمیر پکې جوړ کړ.
په دې ودانۍ کې د کتابتون یو ستر سالون هم شته. د معلوماتو له مخې 150,000 توکه دینی، اسلامي، علمي، فرهنګي، تاریخي او نور کتابونه پکې موجود دي. دا چې د دومره ګڼې ګونې په درلودلو سره بیا هم د کابل ښاروالۍ د مهم پارک د عامه وګړو پر مخ ولې تړلې، دا هغه پوښتنه ده چې د سمسورتیا د ریاست مرستیالي ځوابوي.
د سلینا هوټل کې باز حوادث د امنیتي صورت نیو. د امنیتي ارګانونو په هدایت له درې سلو کال را بده د عامو خلکو ته مخې مسدود دی، ولی ښه د بازسازي کارونه پکې سوي. ټولې لارې پخې سوي، صنفش سوي.
اوریدونکو، امن د هغه کیفیت نوم دی چې د نړۍ په ټولو موجوداتو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر پرې باسي. کچری امن راشي نو بیا به په هر خوا د چکر او تفریح پارکونه آباد او د خوند اخیستلو جوګه شي. په همدې هیله موږ نننۍ خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او کچری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
مٹو زور میں ہوں مبکا
پبل چا بلو کلو خدایا سر تور کیڑوں دے دما خون کم و جلو گلال روں دا خون کن تی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگی میں واقع لچے انسان شمنو